السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی. خلاند خبری برخه هم درې راپورونو په برخه کې بووري چې افغانستان پرون چهارشنبه د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د یوې غونډې د اجنډا مهمه موضوع و. د دې سازمان د ملي امنیت سلاکاران په آستانا کې سره راغون شوي او پر نورو مسلو هم خبرې کړي. د غوړه پورنو تور سره زو خپایل د دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت یو لوړپوړی چارواکی وایي د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان یا TTP ترمنځ باید خبرې پیل شي. د راپورونو له مخې د وزارت مرستیال محمد نبی عمری د سې شنبې په ورځ په خوست ولایت کې TTP ته وړاندیز کړی چې د پاکستان له حکومت سره خپل ستونزه د خبرو له لارې اواره کړي. هغه پاکستانی چارواکو ته هم سپارښتنه کړې چې له دې ډلې سره د تفاهم لار خپل کړي. دا وروسته له هغه چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ادعا وکړه چې TTP په افغانستان کې د روزنې کمپونه او پناځایونه لري. هغه د مارچ په 18 په پاکستان کې پر چینایي انجینرانو تر خونړۍ حملې وروسته پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر افغانستان د پاکستان لپاره د ترهګرۍ سرچینه یاد کړه. خو د طالبانو حکومت د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو حضور رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. نن د اپریل 4مه د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي له نړیوال ورځ سره برابر ده. ملګری ملتونه وایي له جګړې پاته ماینونه او چاودیدونکي وسیلې خلکو ته په تیره بیا هلته چې وسلوال شخړې وي مرګ ژوبله اړوي. ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه کې کلي چې په هر یو ساعت کې په متوسط ډول یو تن د چاودیدونکو موادو په چاودنو کې مري یا ټپي کیږي. د ملګرو ملتونو په خبره د قربانیانو اکثره ماشومان دي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان د سې شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې هر میاشت نږدېش به تک کسان چې اکثره ماشومان دي د ماینونو او نورو چاودیدونکو وسیلو قرباني کیږي. د سازمان افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماینونو پوښل شوی هیواد یاد کړی دی. د چین یو قراردادي شرکت د پاکستان په شمال لویدیځ کې د اوبو د ولوی بند د جوړولو کار بیرته پیل کړ. د یامیر بهاشا د بند پروژې یو ویاند نزاکت حسین فرانس پریس ته وویل چې وروسته له هغه چې امنیتي تدابیر د پام وړ زیات شول د چین پاور چینا شرکت د دوشنبه په ورځ دغه بند جوړولو کار بیرته پیل کړ. پر دغه بند وروسته له هغه کار ودرېد چې د مارچ په 18مه هلته په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجینرانو خونړی برید وشو. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي له روسیې څخه د شمالي کوریا او ایران پوځي ملاتړ نړیوال امنیت ته پایلې لرلی شي چې له پامه نه شي غورځېدی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وکړې. هغه زیاته کړه چې د روسیې لپاره د پوځي یرغل د دوام لپاره په آسیا کې ملګري مهم دي. پیونګیانګ مسکو ته بالستیک توغندي او نورې وسیلې او تهران هم بې پیلوټه الوتکې ورکړې دي. د دغو الوتکو په اوکراین کې پر بنسټیزو تاسیساتو د بریدونو لپاره کار اخیستل کیږي. او افغانستان د آسیا د فوټسال جام لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په ډی ګروپ کې درې لوبې په مخ کې لري. د آسیا د فوټسال کنفدراسیون د معلوماتو له مخې افغانستان به د اپریل په 13مه له ایران سره لوبه وکړي او وروسته به له کویت او بحرین سره د لوبو ډګر ته ووځي. که افغانستان دوه لوبې وګټي بل دور ته لار موندلی شي. د آسیا د فوټسال جام لوبې د اپریل په 18مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28مې پورې به دوام وکړي. په دې جام کې د آسیا 14 غوره ټیمونه سره لوبه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې هم موندلی شي. افغانستان پرون چهارشنبه د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د یوې غونډې د اجنډا مهمه موضوع وه. د دې سازمان د ملي امنیت د سلاکارانو په دې غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وشوې او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل شول چې د نړیوالو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. د قزاقستان ولسمشر چې هیواد په اوس وخت کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د ورئي مشري کوي د دې سازمان غړي وهڅول چې د افغانستان روان وضعیت ته زیات پام واړوي. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف وایي د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه باید د افغانستان وضعیت ته زیات پام واړوي ترڅو دا مسله ډاډمنه شي چې د دې هیواد له خاورې نړیوالې تروریستي ډلې کار وانخیستلی شي. ښاغلي توقایف دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هېوادونو د ملي امنیت د سلاحکارانو په غونډه کې وکړې. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې نوموړي همدارنګه په افغانستان کې روان بشري بحران ته هم اشاره وکړه او وویل مهمه ده چې په دې برخه کې هڅې دوام ومومي تر څو په دې هېواد کې د دغه بحران مخه ونیول شي او هم هلته د یوه اوږدمهاله ثبات لپاره شرایط برابر شي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هېوادونو د ملي امنیت سلاحکارانو هم په یوه خبره کړې اعلامیه کې پر کابل له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د هغو ډلو په شمول چې په افغانستان کې دېره دي او د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړو هېوادونو ته یې جدي ګواښ متوجه کړی، د نړیوالو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشف وویل د دې سازمان د غړو هېوادونو د پلاو مشرانو په افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړې توګه د نړیوالو تروریستي سازمانونو او نورو هغو ډلو چې د افغانستان په خاوره کې دېره دي او د شانګهای د همکارۍ د سازمان قلمرو ته جدي ګواښ پېښوي د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې په دوامداره توګه خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. د طالبانو چارواکو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هېوادونو د ملي امنیت د سلاحکارانو د غوښتنې او له افغانستان د ترهګرو ډلو د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنو په باب تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په کراتو ویلي چې هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د برید لپاره کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې په پلازمېنه موسکو کې پر یوه سالون د مارچ د 22مې د خونړي برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی. هغه څنګه چې ویل کېږي تر اوسه په افغانستان کې فعاله ده او له کله چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي په دې هېواد کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې د افغانستان د خاورې د سیمې هېوادونو ته د جدي ګواښ کومه ښکاره بېلګه نه ده لیدل شوې، خو ولې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي دې ته اندېښنه لري چې د افغانستان له خاورې پرې ترهګرې ډلې د احتمالي ګواښ لپاره کار وانخلي؟ د سیاسي او امنیتي چارو پوه سید ذاکر شاه سادات وایي د دغو هېوادونو اندېښنې هم تر یوه حده پر ځای دي او زیاته کړه
په ټوله کې د ګاونډي هېوادونو او په ځانګړې توګه د شانګهای د غونډې د تشویشونو ظاهرول دا بې ځایه نه دي، ځکه چې د یو خوانه تاسو ولیدل چې د ماسکاو په تړاو کوم واقعات هلته وشو او همزمانه بیا بله واقعه مثلا په قندار کې وشوه او د دې دواړو تقریبا مسؤلیت هماغه د داعش د خراسان ډلې تقریبا په غاړه واخیستله. نو ګرچې چې په افغانستان کې هیڅ داسې یو آثار نه لیدل کېږي چې دوی شتون ولري او یا دا چې د افغانستان طریقه کوم ګاونډي ته خطر پېښ شوی وي، خو تشویشونه د ګاونډیانو په ځای دي، ځکه چې د اصطلاح ناسالمه رقابتونه چې د زبرځواکو ترمنځ دي دوی د مختلفو توطیونه کار اخلي. نو د شانګهای غونډې کې هم د تشویش ممکن په دې حق لوي چې یو ځل بیا افغانستان د کومې نارامۍ خواته ونړول شي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان چې په سیمه کې د امنیت او اقتصاد د پیاوړتیا په هدف جوړ شوی په اوس وخت کې 9 غړي لري: قزاقستان، چین، قرغزستان، روسیه، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران بشپړ غړي دي او افغانستان، بلاروس او منګولیا په دې سازمان کې د څارونکو په توګه غړیتوب لري. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شوي د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ ځکه خالي ده چې د طالبانو سرپرست حکومت د دې سازمان د غړو په شمول تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د تورخم له لارې پاکستان ته یو شمېر تلونکي افغان ناروغان وایي د کرښې دې غاړې ته ترې کمیشن کاران او بلې غاړې ته پاکستاني پولیس په ناقانونه ډول پیسې اخلي. د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي راډیو ته دا خبره رد کړې چې ګواکې د افغانستان لوري ته د ناروغانو پیسې واخیستل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر هغه ناروغان او د دوی کورنۍ چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي ادعا کوي چې تورخم دروازه کې لا هم ناروغان ځورول کېږي او په اسانۍ اجازه نه ورکول کېږي چې پر خپل ټاکلي وخت درملنې په موخه پاکستان ته ولاړ شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دواړو غاړو ته ترې په یو او بل نوم پیسې اخیستل کېږي. فرید تنها چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکی او د سرطان ناروغي لري وایي د درملنې په موخه پاکستان ته تللو چې پاکستاني پولیسو ترې پیسې واخیستې.
ما همه قدر پول ما ځان سره یوازې د لارې کرایه او درملو پیسې راخستې وې، خو لاره کې پیسې اخیستل کېږي. کله چې ډاکټر ته ورسېدم یو روپۍ هم راسره نه وه، نه د معایناتو، نه د ډاکټر فیس او نه هم د درملو. دا حقیقت دی چې کله چې له کرښې واوړې پیسې اخیستل کېږي.
دغه شان د کابل اوسېدونکي علي اریان پر چې په خبره یې له تېرو دوو کلونو راهیسې خپله مېرمن د درملنې لپاره پاکستان ته وړي او راوړي وایي.
تورخم په گیټ کې مشکلات بیخې دی، د مریضانو لپاره ته مریضان درېږي، ای خو د افغانستان خواته او پاکستان خواته، او ځینې استفاده جو خلکو د مریضانو بیچارهګان پیسې علي دی لپاره چې موږ د اخوا بیایو او اخه خوا چې تېرې اخوا هم د خو پاکستان پولیس هم د دې مریضانو نه پیسې علي.
یاد کسان د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د ناروغانو د لیږد په برخه کې د شته ستونزې په بنسټیزه توګه هوارې کړي. خو د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغانو یادې ادعاوې بې بنسټه وبللې.
د پیسو د طرفه څخه تر اوسه پورې ماته چا غږ نه دی کړی چې زموږ د مجاهدینو پر برابر باندې چا د خلکو څخه پیسې اخیستي. د پاکستان لوري کې اخیستي هغه نو هغه د پاکستان لوري دي هم چا دای څه نه دي راتلي. پاکستان لوري کې اخیستي هغه د پاکستان کار دی.
یو شمیر افغانان چې سرطان او پښتورګو ناروغیو په ګډون هغه ناروغۍ چې درملنې افغانستان کې ممکنه نه وي پاکستان ته د درملنې لپاره ځي. یادو ناروغانو ته تا د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایتي ادارې له لوري د ټوکن په نوم یو پارچه ورکول کیږي چې بیا پرې پر دروازه د تیرېدو اجازه لري. د طالبانو د تورخم کمیسار ازادي راډیو ته وویل ټول ناروغان په تورخم کې په یو روغتیایي مرکز کې معاینه کیږي او د یو پروسیجر له تیرېدو وروسته هغوی چې وړ او عاجل وي په خپل نوبت اجازه ورکول کیږي. که څه هم د پاکستان حکومت ویلي و د روان کال د مارچ تر 1 د ناروغانو په ګډون هیچا ته پر تورخم دروازه پرته له پاسپورت او ویزې لرلو د تیرېدو اجازه نه ورکوي، خو تیره اونۍ کابل ته د یو پاکستانی پلاوی له راتګ وروسته یا د ستونزه هواره شوه او ناروغان د تل په څیر د ټوکن په نوم پارچه باندې پاکستان د تګ راتګ کوي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
نن د اپریل څلورمه د ماین پاکۍ په برخه کې د پوهاوی او مرستې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ماین پاکۍ موسسې مشر شهاب حکیمی وایي د افغانستان د ټولو ولسوالیو دوه برخې اوس هم په ماینونو ککړې دي او د ماینونو ډیر قربانیان ملکي وګړي دي. یو شمیر پوځي کارپوهان دې مسلې ته په اشاره سره وایي چې په جګړو کې ښکېلې خواوې باید د جګړې قوانین مراعات کړي او په ملکي سیمو کې د ماینونو له ایښودلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې په ورځ یوازې په غزنی کې د ماین یوې چاودنې 9 ماشومان ووژل. په دې راپور کې مو د ماینونو له امله د قربانیانو له ځینو کورنیو سره هم خبرې کړي چې تاسو به یې اورېدو ته راوبولو.
نن د اپریل څلورمه د ماین پاکۍ په برخه کې د پوهاوی او مرستې نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې لا هم د ماینونو او جنگي مهماتو جدي ګواښ پر ځای پاتې دی چې له تیرو څلورو لسیزو راهیسه ورسره لاس او ګریوان دی. د افغانستان د ماین پاکۍ موسسې مسؤلین وایي د افغانستان د 401 ولسوالیو دوه برخې لا هم په ماینونو ککړې دي چې له امله یې ملکي قربانیان ډیر شوي دي. د یادې موسسې مسؤل شهاب حکیمي وایي په ماینونو ککړو سیمو شاوخوا 1 میلیون وګړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول له خطر سره مخ دي. حکیمی وایي په افغانستان کې په تیرو 1.5 کلونو کې 3,603 کیلومتره مربع ځمکه چې 3,500 کلی پکې شامل دي له ماینونو پاک شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل اوسمهال د کافي بودجې د نشټوالي له امله په افغانستان کې د ماین پاکۍ چارې ورو پر مخ ځي.
پرسونل خپل اوج کې وو. 2012 څخه تر 2014 کال پرسونل شمیر 15,000 تنو ته رسیدلی. اوسمهال افغانستان سره د مرستو کوونکو هیوادونو مالی مرستو د نشټوالي له امله دا شمیره 3,000 تنو ته راټیټه شوې. څومره چې د پرسونل شمیر کم شوی د ماین پاکانو فعالیت هم کم شوی. همدا لامل دی چې هر میاشت مرګوب له هم ډېره شوې.
تلفات هم ماهانه زیات شده.
لسیزو راهیس په افغانستان کې له جګړو څخه پاتې ماینونه او مهمات خلک وژني. د بلخ ولایت اوسیدونکي عاطفه وایي تره د تره زوی او د ماما زوی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې ښوونځي ته تلو پر مهال د ماینونو ښکار شول. عاطفه ازادۍ راډیو ته وویل تره یې په یو دیګ بخار کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله ووژل شو. د تره زوی او د ماما زوی د مصنوعي پښې په مرسته ګرځېدل کوي.
دلته د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د سید آباد په نوم یو کلی و. دوی به ښوونځي ته تلل. فکر کوم له ښوونځي د نیم ساعت لرې فاصله وه. ماشومانو چې دیګ بخار لیدلی ویلی و راشئ دا څه شی دی. یو تن هغه نیولی و او راکش کړی و چې چاودنه یې کړې. زما تره پکې شهید شو او دوه نفره نور ټپیان شول.
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د پخواني جمهوري نظام پر مهال د خپل یو همکار د ورور د قرباني کېدو شاهده وه چې غوښتل یې د دندې د ترسره کولو پر مهال ماین شنډ کړي. هغې ازادۍ راډیو ته وویل چې له هغه یوه میرمن او درې اولادونه پاتې شول چې اوس د ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
همکار ما برادرش میشد.
زما د همکار ورور په جوزجان ولایت کې و. له بده مرغه فکر کوم چې هغه په جوزجان ولایت کې د اخچه سړک څخه پورته ماینونه پاکول. هلته کله چې دوی د ماین پاکولو هڅه کوله ماین وچاودید او خپل خوب ژوند یې له لاسه ورکړ.
طالبان په جګړه کې یو له هغو ښکېلو اړخونو څخه دي چې د خپلې دویم ځلې واکمنۍ له پیله دوه لسیزې وړاندې په کور دننه د ماینونو په ښخولو تورن دي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح‌الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مباسئ.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د انجلۍ د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟
چې لوړ ولور دغې سبب ګرځي. زموږ همسایه هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډېرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي.
د لوړ ولور له امله د نجلۍ په ژوند کې کوم کړاوونه راتلی شي؟
لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي. وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟
دوستانو، په افغانستان کې ولور هغو پیسو ته ویل کیږي چې د زوم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. ولور د معنا له مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیری کورنۍ ولور بیا بیل غواړي او دا ولور بیا معمولا ډیرې پیسې هم وي. ولور د مهر خلاف خپل نجلۍ ته نه ورکول کیږي. د ولور پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړی اخلي. د ولور د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنۍ او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولور اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولور اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم په خپله خور او لور لوړ ولور اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي 19 کلن شکیلا 50 کلن سړی ته د ولور په بدل کې واده شوي. نوموړي وایي چې د کورنۍ دود له مخې اړه ده چې د مور پلار پرېکړې ته غاړه کېږدي.
کورانه می پنځه لک ولور را باندې اخستای دی. میړه می دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلای چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هر ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې نجونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډېر ولور اخیستلی په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولور په نوم د پیسو د اخیستلو له وجې له بې شمېره ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازی وایي چې کله خو همدا د واده لوړ مصارف په تیره بیا ولور د زوم په مارک هم تمامیږي. نوموړی نورې بدې پایلې هم راته وایي.
له مشکلاتو څخه د عمر زیاتېدل دي. تقریبا یو ځوان په افغانستان کې په ولس کلنۍ یا اتلس کلنۍ کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي کوي. البته دی مجبور دی چې د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کار وکړي، زحمت وباسي یا قرض وکړي، یا همدغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار یې ترنه وغواړي. نو دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو دی کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډېر زیات عمر تیر کړي او بالاخره د عمر تویش یا تا دیرشو کلونو پورې رسیږي. چې زمونږ د سترګو لیدلی حال دی په ټولنه کې متاسفانه ویلی شو. نو بیا د دی کله په دیرش کلنۍ کې واده کوي، بیا کار کوي، زحمت وباسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي، یارانو ډېر وخت غواړي چې وخت به ترې تیر وي، او بل هغه انرژي چې کومه دغه هم دی متاسفانه له لاسه ورکوي، او بیا د دې توانۍ نه لري چې دا په راتلونکي کې خپله یو لویه ستونزه او لویه مشکل ده. دویم لوی پایله چې لوړ ولور د هغې سبب ګرځي، ګڼ شمېر غټ او واړه جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډېر داسې لوی او واړه جرمونه رامنځته کیږي، او ځکه چې ځوانان چې کوژده یې کړې ده هغه ولور د پوره کولو توانۍ نه لري، نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف د قانون، خلاف د اسلام، خلاف د عقل د غذا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي تر څو هغه د دې باعث شي چې ټولنې نظم هم له منځه لاړ شي، او دا چې دوی هم ژوند له ډېرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه او لوی جرمونه ترسره کړي. او درېیمه ستونزه دا ده چې اعتیاد دی. ځینې ځوانان اعتیاد ته مخه کوي، او دا ځکه چې دوی بله لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي، نو دوی له واده څخه هم تیریږي، او بل لا چې هغه نجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی عصمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بیوسي بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډېر رنځ وړي، او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډېرو ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي، او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لویه پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو. او دغه ځوان کهول دی چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي، یو امید ورکوي، یو هیله وربخي، چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پیښې شاهدان یو موږ اوس هم ګورو. اکثره هیوادونو کې زموږ ډېری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دغې ستونزې له امله چې دلته کار نشته، روزګار نشته، وادونه په دې ډول دي، کوژدې کول سخت دي البته، نو دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي. یا هم تاسو وګورئ زموږ همسایه هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډېرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي، نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې. دا زما په نظر ډېره لویه بدبختي ده چې ډېره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي.
د مطلب خبره په ډېرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي، خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي. عصمت الله زیاتوي،
په دې وروستیو څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې. تر ډېره حده په کندهار، په غزنی، په خوست او دې ولایتونو کې وي البته، تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور را کم کړي. تر ډېره حده دوی بریالي وو، خو وروسته او څه موده وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لک افغانیو ته ولور رسېده، حتی ولور ډالري شو، یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل. دا ډېره لویه ننګونه په هیواد کې دی، او ډېر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دې سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډېر زیات ولور اخیستل کېږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلی خپل حق دی، دا باید ورکړل شي. خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی.
مهر د انجلی حق ده چې هغه د هلک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پریښودل سوی د هغه کس د ناکې په اختیار کې ده. هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کیږي، او هغه مهر د نجلۍ شرعي حق ده چې نجلۍ ته باید په لاس کې ورکړی سي او نجلۍ یې واخلي، ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي، بیرته خپل خاوند ته ورکوي. نجلۍ دا پوره حق لري، یو کوچنی کار پرې شروع کوي ساتي، هغه د نجلۍ حق ده کاملا. دا یو لوی ظلم ده چې د نجلۍ باندې پلار ډېرې پیسې اخلي، ترې اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده، او دا یو بد رواج ده، دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. او نجلۍ ته دام یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستې، تا چې شیره راوړل، سل خبرې پکې راځي چې د نجلۍ ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخه کیږي، او دلته د نجلۍ ژوند تباه کیږي، او پیسې به اخیستې یا د نجلۍ پلار یا د نجلۍ ورور زوریږي به نجلۍ.
دا میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي، کله چې لور ودوي تر خپل توانه دي له ځان نه مصرف وکړي، نه دا چې د زوم له کور نه ډېر ولوار واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پې اخلي، یو څوک له وسه یې که څه کومک یا مرسته کوي، هغه د مور سره وکړي. د پلار کور یې د نجلۍ بیا هلته معق لري، نو دوی له دې نه چې د نجلۍ ژوند خرابوي، د نجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي، کومک ورسره وکړي چې د یو چا لور او خور آرامه وي. طبعا چې د هغه د پلار کور هم ورسره آرامه وي. خواست او خواهش مې له ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټولو په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه، د هرې کورنۍ نه، د ما خواست او خواهش همدا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم، مه کوئ ډېرې پیسې مه اخلئ، د نجلۍ ژوند مه تباه کوئ، د هلک واسطه مه ګورئ. هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي، نو په دغه شرایطو کې چې د موږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ځوان تیریږي، په نیمایي لارو کې وژل کیږي، کړیږي، دغه مجبوریتونه دي. راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډېر ولوار ونخلي، بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي. حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
نجلۍ د دې لپاره نه وادېږي چې په هغې باندې ډېرې پیسې ورکړي، د هغې به ارزښت ډېری. د انسان ارزښت داسې متا په دنیا کې نه پیدا کیږي چې د نجلۍ یا د یو انسان ارزښت پوره کړي، یا د انسان د ژوند ارزښت ولري. نو راځئ چې دغه ارزښتونو ته بدلون ورکړو، هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکړو. د نجلۍ اخلاق ته باید ارزښت ورکړو، د نجلۍ هغه کار ته، د نجلۍ نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې نجلۍ ډېرې پیسې هم پتللې دي باید ښایي وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دغه بد فرهنګ باید له خلکو نه راټول سي. دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده، دغه باید په یوه ښه انګیزه باندې بدله سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیما ستانکزی هم په خور او لور باندې د ولوار اخیستل لزوم او ناوې سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په منځ کې د ولوار د اخیستلو دود لیدلې چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولوار رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړم، سو هغلته غټه سوی یم، او هغلته البته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوه، یو د بل په درمسایګۍ کې و. ټولو سره زما روابط درلود. البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و. ټولو قلین د لور په سر باندې یا ولور د لور په سر باندې اخیسته. متاسفانه دا یو واقع یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې خو دا داسې نه ده چې اوس نه رواج سوی ده. له هماغه پخوا زمانې څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و. او کله بس یو ځوان وي پیغلې ته مرکه ته، نو د هغې مرکه لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه. بیا به وروسته له هغې نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل سوي قلین یا ولور باندې کوه، بیا به دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو، دا داسې نه ده چې له اوس نه ده رایج سوي او رواج سوي، له پخوا نه هم و. خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه، نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده. هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و، قلین هم کم و یعنی دنن په پرتله د سنن د خلکو درآمد زیات ده، نو قلین هم د یوې جلۍ لوړ سوی ده یا ولور لوړ کیښودل کیږي ورکول کیږي. بیا ځینې کورنۍ څه مثلا لږ زره د خانۍ دعوه کوي دا رقم خبرې، بیا د هغو سویه څه لږ زره لوړه ده، د هغو قلین نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یو انسان په صفت د یو مسلمان مېرمن په صفت باندې هیڅکله هم د ولور طرفداره نه یم. ولور د انسان قیمت نسي تعینولی، ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی، د انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسي تعینولی. نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده که مونږ هغه د اسلامي اړخه هم وڅېړو یو ناروا عمل ده، او که له انساني اړخه هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده، ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي، هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي، ټول خلک یو رقم اقتصادي تور نه لري سه د قیمت واچوي، یعنی د ولور پیسې پوره کړي. زموږ ډېری ځوانان په دې برخه کې تل وطنو فرار سوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي سوي کورنۍ ته ورکول کیږي، نو څنګه څه خپل زوی لپاره خوښي کوي، څنګه څه د خپل زوی لپاره مصرف کوي، له کورنۍ نه مې هیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره هم همدغه رقم مصرف وکوي او همدغه رقم هغوی ونازوي، نه د څه بوج واخلي د هلک په سر واچي او ووایي سه زه تا ته خپل لور درکومه. دا زموږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپله لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو، او بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو. هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قلین اخیستل سوی ده، له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کیږي او بدې ورځې ویني، تانې ورته ورکول کیږي. په هر حال یعنی زه هیڅکله هم د دې طرفداره نه یم.
د تاسو په سیمه کې د ولور اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي؟
یا تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي، قلین لوړ دی تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قلین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه، خو له پس منظر نه خبر نه دي څه واقعه به څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې ده چې باید زیات قلین واخیستل سي، او معمولا په افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي. خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو جونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده، نو ښه به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي، فرق ونه کړي د لور او د زوی ترمنځ، ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل سوي دي. څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو، همدغسې باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوره کړو، ښه ژوند وغواړو. څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو، مثلا واده کوو، مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو، همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو، د هغه د ژوند د ښکلا لپاره، د ژوند د ښېګڼو لپاره باید کار وکړو، مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونه نیسي؟
بله شکه ډیری وخت داسې یو خبره سوې ده، داسې موضوعات شته چې مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي، د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي، د لور نظر په نظر کې نه نیسي. خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره با ارزشه دي، دومره با ارزشه دي چې هیڅکله هم دا نه وایي چې دغه زه خپل لور طرف مقابل ته یڅه ورکوم. آیا د دې وړتیا لري؟ آیا هغه یو سم شخص دی؟ آیا هغه یو اهل صالح انسان دی؟ آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي؟ راځه ذهن د یوه مور په صفت یا د یوه پلار په صفت یا د یو ورور په صفت باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم، ستا نظر له ما سره ده که نه ده، موافقه یې په دې به پریکړه کې کنه. خو متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندیږي چې په دې برخه کې تصمیم نسي نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي، باور وکړه یعنی لشوری لحاظ هغه دی کمزوری دی یعنی لیونی دی خو دسته مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده پول داره ده کورنۍ فقط جلی کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپل لور قربانی کړی ده طرف مقابل ته ورکړی ده او لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوزی خو مور و پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي وروسته له هغه نه بیا څه کوي نو ښه به دا وي چې پلارونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي هغه شرعي حق څه مثلا یوه مېرمنې لري لکه یو نارینه څه لري په خپل ژوند کې څنګه یوه مېرمن انتخابوي یوې مېرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي یوې پیغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي خپل د ژوند شریک انتخاب کې یعنی طرف مقابل کور ته راځي حداقل یو نظر تر واخیستل سي زا یا ستا نظر یا ستا خوښه ده که نه تا دغه سړي ته ورکړم بې له دې موضوعاتو نه دوی پرېکړه کوي تصمیم نیسي او بالاخره د یوې جلۍ ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي نو بیا هغه وخت مور همیشه افسوس کوي او جګرخونی کوي او زاړي او بدې ورځې کوي بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل څه کړی ده او ترسره کړی ده خپل ندامت او پښیماني ښیي چې بیا هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی و؟
دقیقا شخصا ما خپله په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده کورنۍ ته مې ذهنیت ورکړی ده ویلي مې دي تاسو نه باید مثلا په هلک باندې تیری وکړي یعنې د قلیم په برخه کې یا د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړئ هلک د دې له ودې نسي وتی او بالاخره مجبورېږي څه مثلا کور پرېږدي لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قلیم یا دا ولور پوره کی یعنی زه شخصا ما خپله کله څه نامزاد وم پلار مې قلین نه ده اخیستی ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره با ارزشه شی ده خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سیب د طلا واخلي خو موږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولې کور مو جوړوه او په هغه کور باندې مو مصرفولی ترڅو وکولی سو په راتلونکي کې حداقل یو سم کور یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کړو نو موږ دواړو مشترکه مثلا کار کوو او مشترکه مصرفولې کله مو څه واده هم وکړو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولې دا مو نه ویلې څه مثلا دا پیسې ستا دي دا پیسې زما دي ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې دا پیسې باید زه ورکړم هیله مې هم له نورو کورنیو نه همدا ده چې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي قلیم باندې زیات په فشاري ونه لري په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه دوستي خرابیږي د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې څه په ضد کې مثلا هلک دغه قلیم پوره کړی په ډېر ستونزو مشکلاتو سره خو جلۍ سره یوه شپه د هغه خپل ضد لپاره کړې ده او بیا یې هېڅکله هم هغې جلۍ ته په درانه سترګه نه دي کتلي یعنې انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره ارجحت ورنه کړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو زما په نظر باندې دقیقا یا تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی بانډه ښیي زه په ښار کې ژوند نه کوه یعنې په ښوونځي کې په اداره کې ناست و د ښوونکو په منځ کې کله څه خبره په دې قلینو په دې شیانو راغله ما ورته ویلې ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوئ او داسې نورو ته مثلا ځان وښي او داسې نوم وباسئ څه فلاني لور باندې دومره قلین واخیسته هغوی په همدغه مفکره وسي نه ته څه وایې که چیرې موږ دا پیسې وانخلو بیا زموږ لور هغلته بې قدره کیږي مالې وله په ما خو مور و پلار مې پیسې نه دي اخیستي وله تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوی نه یم خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري زما خیال ساتي زما عزت کوي زما حرمت کوي نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ چې وله زموږ لور بې قدره کیږي که چیرې قلیل وانخیستل سي یا ولور وانخیستل
سلسله په مای هم نه ده اخیستای نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سیانه مې دا احساس کړی د سماته مثلا زما خوان زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر دی ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنۍ پلار یا کورنۍ د جنۍ له الک له طرف نه غواړي او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنۍ حق ده. د ولور کوم نننۍ رسم و رواج چې دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې دا اسلامي شریعت سره اړخ نه لګی چې د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا هم داسې نورستانیان دي او یا پشهي او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسیږي اې دو ټولو ناس باندې څنګه ولورونه ستا خدا رسم غلط رسم ده. یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګی، بل خوانه د ودونو نه د تاخیر او پاتې کېدلو یو ستر لامل هم ده. ناوړه دود ولور ده.
تل چې د ولور د دود د مخنیوي په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونه تر نشر پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدرمنو دوستانو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولور اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پیل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 دا وادي دیونی خبرونه تربیه ښې چارې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
اساسي او بشري حقوق قدرمنه دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه که د ژوند پاره برخه کې وي مسؤلیت بیرته چاته راجی کیږي. په خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. دغه تفریح خو یعنی په دې معنا چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ذهني کارونه کوي، همدغه سي فزیکی کارونه کوي، دوی سي او نوو ژوند کوي. دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لکه وسایله پیدا کړي، او یوازې هغه چې انسان اورور اغنه جغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح د تفرینو د یعنی سیاحت هم ویل دیسو، یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لکلری زو، د کور ساحینه لکلری زو، یا پارکو ته زو، مثلا باغو ته زو، تفریحي ځایو ته زو، دې ته موږ تفریح ویلی سو.
بله، کرو سو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي. یو خو د تفریح ته یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره، یو دا چې ځینې کورنۍ بیا ځان سره. دا موضوع تاسو سره قمینه په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری؟
هی سالتیا چی دی یا بدنی سالتیا چی دی دا هغه ته ضرورت لري دا یا د چا خبر رفرش ضرورت لري او دا د سکی کې سه مثلا لیک پراته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه کې ته سوچ پته وکې سه لکه طبیعت جوړي لکه و خان دی لکه تفریح وکې ټوکې وکې نو دا هر یو ته ضرورت دی یعنی نارینه او خیز او ماشومان ټول ته ضرورت دی په دې کې سسنا نشته هغه سه سړی په دې کې هغه کې ضرورت لري نو خزم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي هر یو خپل توان پورې کار کوي او خپل توان پورې همدغه سه استرای کیږي ضرورت دی ته لري سه باید تفریح وکې او تفریح ته لاړ شي
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي یو اضافه کار ورته ښکاري کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه هم وسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ سو نو عکس العمل ښیي په دې هکله راته وغږېږئ
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي خپل کورنیو ته غړو ته یعنی ماشومانو ته نورو ته ټولو ته داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره ده بې ځایه ګرځېدو دی یعنی دا وخت ضایع کول دی دا د بیکارو خلکو کار دی یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بې مفهومه کار دی نو دغه ذهنیت چا ولري متاسفانه دغسې اجرات هم خپل کورنۍ کې او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغسې خشن برخورد کوي یعنی کورنۍ سره دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکري هوساینو لپاره دا خلاف کار
د ماشومانو لپاره تفریح څومره ضرور ده مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي
ماشومان لپاره دې ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره ماشومان سره مکتب ته درس وایي دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډیر مصروف دي دوی بشرګه سکله دي کله کارخانګي کې درس وایي کله کور کې مصروفیت لري خو دوه درې ساعت یا څورا دي او تفریح مویر چې د ذهن تازه کول لپاره ډیر ضروری دي اړین دی یو انسان دې ته ضرورت لري چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروری پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي دا زموږ نظر ده
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضرور دي
د سې داس موږ په خپل ژوند کې که تفریح کوو که کور کې اوسېږو که په ټولنه کې اوسېږو که خار کې اوسېږو هر چیز چې اوسې اوسې اخلاقیات یا اوسې مقررات او اصول ستا په دې کې که موږ غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي سوی ته توجه وکړي چې خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي دوی باید ته توجه وکړي چې مثلا دغه چیرته خطر ځای دی چیرته اوبو یعنی زیات دی چیرته موټر دی چیرته یا د چا پارک دی چې هغه ته ضرر ونه رسوي بلان ونه شکوي یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چې تیګه وانه چې دغسې نزاکتونه دغسې توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې څه د باید توجه پر توصی بله
تاسو په نظر چې راول تفریزوی نه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسوتی ورسو
په خارو کې په لو یو خارو سو پارکونه ولرو دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د اقونو په بلردو کې او په دغه کې په ټول سي خاص شو کې پارکینګ الله سي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه همدغه سي دغه کاغې په خپل پارکونه کې مونږ هغه ولرو ژوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروری دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي پکې وکړو تفریح پکې وکړو وخت پکې ښه تیر شي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دی بخي زیات مهم دی چې په دې کې پاکوالی ډیری ګاربېج ورته کثافاتانی چوي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخوا کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته موږ پارک ویلی سو او پارک دغه سي هغه د ښار د خایس لپاره ډیر ښه په دار خوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی
بله منصور صاحب که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړئ چې تفریح ته تلل د مناسبو تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو له اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی سو
بله یقینا شمیرلی سو په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دی او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري چې دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوای چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو یو مثال همدغه تفریح دی که آزادۍ لرو آزادۍ په دې معنی چې چیرته تلی سو چیرته کې راستای سو څنګه خبرې کوو څنګه خاندو څنګه او دوستانو سره کینو څنګه ډوډۍ خورو څنګه پارک ته ځو څنګه رستورانت ته ځو څنګه د پاک نه د تفریح تفریح ځایونو نه مونږ استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کړي مزاحمت ونه کړي او چاته ونه وایي چې دلته هلته مزه محدودیتونه وضع نه کړي محدودیت وضع سي یعنی په دې معنا چې د اساسي حقوقو نه یو حق ځایي سو متاسفانه دا تفریح دی او تفریح ازادي سره ډېر ارتباط لري چا چې ازادي ته ازادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري نو ډېر واړه جز ورته ویل د ازادي تفریح او تفریح باید هر هفته تقریبا یو 15 وروسته هر یو ته ضرورت دی چې باید تفریح وکړي یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي بانډو کلي ته ځي چا چې په بانډو کلي کې خارو ته راځي همدغسې تفریحي ځایو ته همدغسې غرو ته دغسې شنو او سمسور ځایونو ته دا ټول ځایونه مونږ ویلي تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تېر کړي د ښه ژوند د تېرولو لپاره هېڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته ووایي چې دلته څه کوي او څه کار ته نه کوي.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي، مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغتې میله ځای و الته تاک ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ آیا د یو چا منع کول له هغه ځای نه چې د خوښې ځای د غم په اسلامي جاب کې وي را منع کول دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هېڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره ما ویلی چې دغه قدمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی زامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزاحم شکل سره ژوند تېر کړي. ته چې نارینه حق لري دغه دموږ حق چې دی دا د خلاف د قرآن او د اسلام په خلاف نه دی. همغسې ښځینه حق هم لري، هغه هم کوی چې پارکو ته لاړ شي، پارکو کې مثلا کینی یا تفریح وکړي، خپل وخت تېر کړي او بېرته د کورو ته لاړ شي. خپله پوهېږي چې په افغانستان کې څکله ښځو په پارکو ته ځي معمولا خپل نارینه سره ځي، یا د دې ورور یې ورسره، یا پلار یې، یا مېړه یې، یا زوی ورسره، یا بل څه. هغسې ما بېخي نه ده لیدلی چې یو کس یا دغسې یو مجرده جینۍ مثلا په یو پارک ته یوازې لاړ شي هلته تفریح. دا امکان نه لري، دا داسې نه شي کېدی. په افغانستان کې په اوس مهال کې امکان نه لري. دا خو دې نظر یم چې مقررات دوی ولري، ولې داسې نه کېږي چې ټول ښځینه محروم شي او دوی نه شي کولی پارکو ته لاړ شي. مثلا ورته ووایي چې که تاسو راځئ خپل محرم سره، راځئ خپل پلار سره، مور سره، یا مثلا فکر کوم چا سره یا مور، زه فکر کوم مشکل نه لري. تاسو کولی شئ تفریح ته لاړ شي، پارکو ته لاړ شي، او هلته تفریح وکړي او ژوند تېر کړي.
تاسو اطمان له هېواده بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره دغه میلې ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یوه برخه ګرځي؟
بهر کې دا خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي، یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دي هغه د هفتی په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه د هوساینو پسې ځو. دوی د هفتی په ټول هر ورځ تقریبا دوی 8 ساعته یا 10 ساعته دوی کار کوي. دوی د خپل د مغزو لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د ښکلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفتې ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن رفرشیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوی چې ځان آماده کړي او بل هفتې لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده چې دوی هیوادونه ډیر پرمختللي دي.
منصور صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپله مراجعه کړې ده ځینې تفریح ځایونو ته، تاسو لیدلي چې هغه بند دي. د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده به را پیدا کا بیرته د میشت نظام په وړاندې؟
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللي حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولري، ژوند ولري، وسایل ولري. دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي. کاغه خزه ده، کاغه نر ده، کاغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سمت او ده، هر خاچی. دوی مکلفیت په دې لري چې خلق حساسی او قانون ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي. کوم ګرو، کوم قوم، کوم بل کړای په که مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید ترینې دي. په دې چې دغه مونږ اسلامي هیواد دی، د پخوا اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی، په دې کې خپل خلک بیږي سره رقم خپل ایجاب مراد کی رقم دراشي. او دوی دغه ډیر واړه والا خبرو پسې خلک نه پریږدي. ستافري زه د خامخا خلک زوري، خلک خفکیږي، خلک په دې تشویش کې دي. مونږ ولی دغه ډیر واړه واړه حقونه ممتنه ورکول کیږي او ډیر لوی حق دی، هغه تعلیم حق دی. متاسفانه خپل پیږي چې افغانستان کې هغه بند دی او نشته.
بله،
شمیر کسان خپل یا داسې دندې له لاسه ورکړی یا پانتون ته نسي تلی یا نور مشکلات لري خپله نه غواړي چې ادې اقل هغه کوم ځای ته چې دوی کولی یم سي لکه تاسو ته یاد که چې خپل کلي ته تفریح ته ځي هغه ځای ته نه ځي. دوی وایي چې زړه مې خوشحاله نه وي، نو په تفریح کې زه خوشحالي نسم ترلاسه کولی. داسې کسانو ته تاسو څه وایې؟
داسې کسانو ته خو دوه خبرې زه لرم. یو خبره دا ده چې دوی هم حق به جانب دی، یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې. څوک په خپل ژوند کې کار ولري، په کار کې او څه درآمد ولري، څه درآمد دیني بهرو ناداري او بیچارهګي خامخا دا تشویش لري. دا هغه کورنۍ او غړي په دې فکر کې دی چې یو وخت ډوډۍ چې وخورو سبا لپاره څنګه کوو یا شپې لپاره څنګه کوو. دغسې فکرونه سوچونه خلک د خپل د اساسي حقونو نه لرې کوي. که څوک باسواد دي که بې سواد دي، موږ په دې وطن کې ضرورت لرو څه کار وکړو. کار دغه فایده یې دا ده څه په ژوند کې تغیرات انقلاب راولي، وطن جوړېږي پکې. هر یو کوی څه په دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي، نو ژوند ښکلی پکې کېږي. نو دا یو تفریح موضوع نه ده، ډېر مشکلات موږ لرو. الله تعالی یې حل کړي او ډېره احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا چې ما غږ اوري او خصوصا د مسؤلین د امارت اسلامي څخه دا خلک خپل غېږ کې ونیسي او خلک باندې ورحمېږي. خلک مشکلاتو دغه اساسي حقونو د ژوند د ټول ورته معرفي کې تعریف کې قوانین او مقررات او رپیل کې ولې محدود نه کې د چانه د اساسي حق ونیسي.
بله، په دې خو خبرې وکړلې چې یو خو د نظام له خوانه خلک له تفریح نه منې کېږي، البته ښه مهدف دي. ځینې ځایونو ته چې تفریح ځای شته او ماشومان له نارینه وو سره ورځي، هلته یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابېږي، هغه ورانېږي. او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي، هغه د تفریح له حق نه محرومېږي، ځکه کوم څه نه یې په څه به دوی لوبې وساتري وکړه. په دې اکله کورنیو ته د تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي، څه په هر محیط کې که تفریحي محیط دی که تحصیلي محیط دی یا دغسې نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي. یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکیو ته دغسې وسایلو ته ګلانو ته یا لارو ته یا لارویانو ته خلکو ته ضرر ورسوي. موږ انسانان یو په خپل ژوند کې دا ډېر تلاش وکړو او ډېر کوشش په دې وکړو خپل چاپېریال هم ښه وساتو او په ضمن کې دا حق نه لري چې چاته ضرر ورسوي. همدغسې موږ غواړو حساسي او حقونه زموږ ورکړل شي. همدغسې چا ته موږ ضرورونه کوو یا کوم شی ماتوو یا خرابوي، او دا هم د عامه خلکو حق دی او دا حق هم موږ ماتوو یا خرابوي، دا حق موږ نه لرو. کله چې موږ خپل حق غواړو نو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو. دغه متقابل دی، متقابل عمل څه کله احترام ونکړو احترام نه کیږو موږ.
بله، تاسو په د حقوقو په برخه کې کار کوئ، د بشر د حقونو په برخه کې تاسو معلومات لرئ. راته ویلی سئ البته په تخمینی ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهیږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی، باید پامال نسی.
تاسو خپل اخه پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دغه حالت کې ژوند کوو. اوس موږ خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماښام ډوډۍ ته حیران دي. دغه لپاره چې څنګه یو مړی ډوډۍ پیدا کړو، دوی خپل ژوند تیر کړي. دغه خلک متاسفانه دغه روحي او جسمي ستړیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ونیسو مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کمیا دا ټول موږ خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی ده. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو. ډیر خلک دي، یعنی د عمره خلک چې وزداري نوي سره نه پورته، هغه عمره دوی بشراګر د خپل اساسي حقوق نه محروم دي. دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق بشراګر د بشي یعنی په دغه واجه او په دغه قدر فضیله په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري. او دغه زمينه ورته مسایل سي ویني د خلکو د شدغه دوی په دغه موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوکي او دوی خپل حق وو پیژني. چا چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دغه مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډیر مشکلات لرو. الله تعالی یې حل کړي.
څنګه به په دې متوانی ګوتی ادي اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو کوچی دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي. یو خو دغه پلان مهاله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنی چې اوږد مهاله، متوسط مهاله او لنډ مهاله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورو ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او کارشناسان ولرو، مسلکي خلک
خلکو لرو دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي، او بالاخره زه چې فکر کوم په لس کال وروسته یعنی اوه کال لس کال وروسته بیا دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوه شو مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، د بل چا حق شي دی، یعنی په دې مانا سره د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه، د هر چا کولی شي د بل د حقوقو لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي، نو دغه تعدي او ظلم استبداد منظر دي. نو په دې مانا سره حق به وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. قدر من اوردونکو، دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولي. لمون سره په خبرونه کې میلما و د حقوقي چارو څیرونکو تاج الدین منصور، تربیه پرځای کې چې است علامه مال او ملګری.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.